اری زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ازادي راډيو بي مجله وړاندې کوم. د مجلې نن نه غنمو یو زل بیا پيوشمير هنري او فرهنګي مسایل راخولي کړي ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دوړو ژو په ګرامر په هیدل د دوړو ژو په ژبپوهنه په هیدل د الفاظ او کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو ژبه باندې زه ډیر لاس بارې زکوم چې ار امتحان کې وځو نوم را پکې راتلم اردو مې خوخېدله.
په زر پانه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واوري.
په هنتون ملوسته مطلب لسانسیم غوختل مې پاروا په هنه کې ماستری هم وکړم.
او په ورخمین خیال کې به د پیر محمد کاروان و ملور نظم واوري. دا څوایې توبه او باس کفر غږوي کارونه د تقدیر دي ته څنګه بدلوي کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی مرغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریک د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي بلکې د معرفت په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړل دي. تیرونه د پښتو ژبې د خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت په کتو نننې رادیوي مجله د هغه روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سین مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ لسیند تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږشبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام ونکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې خپل نکړه ما تعالی پردای و نه خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو څه روکان پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دین سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا شور ونکي یاران ویده دي او چیراوي خو راوي نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
ساجیب برکنابان سروي تکمیل د اوس د ډیزاین باکې د تللا ده.
لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندي انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به اووه نیم زره میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صاحب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاحب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
پوره څلوېښت کاله وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر له دې نړۍ کوچېدلی، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخابه د احمد ظاهر سندرې واوري. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واوري. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اوري. دغک لننه پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې یې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1315 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپله لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهور ترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویل شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کاله وړاندې په 1958 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زراح رسی دوله نارسی در ما هم زراح رسی دوله نارسی در حرف نگفت و سخن ناشنی در حرف نگفت و سخن
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکیا همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې له مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د بی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فریدو یې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو څنڅه او اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر زیاتوي د خوستیو فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جرګې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي، نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په سبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو سبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي، چې ترڅنګ کلنۍ مشاعرې نمداشه نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د هغې نوې درې سره غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدا ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کې.
بلورته د خوځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاید هم وایي چې د اولاد شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزه پویار د غازی د جرده بیا پیلیدل او د فرهنګي بور جوړولو په پام کې دی. د ول هڅه کوي چې د فرهنګانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړي کیږي، په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
سو فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي، که چیرته یو ځوان ژباړونکی غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غوره کړي، چې کوم کتاب وژباړي، دا هغه د پاره لومړني اقدامات څه باید وکړي؟
د اوسني وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې. اختیار خبر دادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتونو کې تدریسي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درس لرل چې هغه زمونږ د فکری ویښتابه د پاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د پاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړې د پاره موثر وي، هغه موږ کم لرل، ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف کې چاپول. خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي، ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلې دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی، مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خو داسې وي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب چې ډېر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه اړتیا وي، زیری کتابونه در طبیعت خبرندوی طولنی والا هم درکی شی ام محتوا پا لحاظ خیلی و ام آگی تیو دول بیزنس سودا کری پا لحاظ بانده زمگ دیر زوانانو سیاسی تاریخی ارواپوهنی زبرخه کی پدبی برخه کی پدی برخه کی دیر مهم کتابونه هم تالیف کلم وژباړل. زما خپل شخصی نظر دا دی چې هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي دی بلې ژبې نه انګلیسي نه ایرانی ژبې نه مثلا د اردو ژبې نه د هرې ژبې نه چې دی پې ښه حاکم وي داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه نه چاپوي خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په همغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ یې راژباړو ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغه ته رښتیا هم اړتیا وه او هغوی ته د موضوع په لحاظ هغوی ته د ټولنې په لحاظ هغوی ته د دې مملکت په لحاظ د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په نظر کې نیولو سره یې کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ترې ډېره ګټه اخیستې ده.
سره سربېره پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړوي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کې که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلي او دلته همه لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي نه د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل د الفاظو کلماتو مثلا ډېر داسې محاورې متلونه کلمې دغه ژبې چې دي مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ یې ورته پښتو متلونه لرو هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو
که سړی په پښتو ښه حاکم یا ما ورته
ما ور دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهوان اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې یو اصطلاح ده دال مې کوچ کاله هی کنه موږ وایو وړو کې شګه ده هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله ما فکر وکړ چې دا څنګه ځکه د موضوع نه بیخي وتله که نه په دار کې تور څه شی دي
کټ مټې راژباړلې
لفظي ترجمه شوې وه که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه که
هغه پسې دا کارولی وه چې وړو کې شګه ده
دې سړي وړو کې شګه ده ځکه دا خبره غلطه وکړله که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی بعضې وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي بعضې وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهومي پاتې کېده خلکو ته وړاندې کړي هغې معنا دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله لیکوال خپل کتاب لوسته که چا ژباړلی بیا چې ختم کړی ویلي چې داسې کتاب ما هم لیکلی دا سړی اوس دا زما کتاب دی د سړي ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې موضوع باندې ما غن
ما هم ژباړلې
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې که نه مغه ژباړه بیا د لوستله
ویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب ما چې لیکلی ما نه ویل خپل هم غلط شو چې هغه زما څه خېل و دا چې ژباړلی دی که نه لکه ده په بیخي هغه نه و راغلی شي تحتي لفظي ترجمه چې دا استاذ هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي هغه بیا معلومیږي کیږي مسر کیږي نه روانم نه
سره تنګيږي کله چې مطالعه کې ډېر سختي
کتاب ته چې ژباړې کتاب لولې ته پويږي چې فکر نه کوي چې دا ژباړل شوی څوک تر کتاب پختي هغه روانه ژباړه ته یې سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې چې ټول ولې او تحلیل دي ترجمه شوی ته دستي پويږي ځکه بند بندي الفاظ یې نه یاد شوی پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغه لپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي
مسلکی توپ کی څومره مهم دی مثلا یو سړی د حقوقو مسلکی شخص هغه کژباړه کوي د حقوقو یو مسلکی کتاب راوژباړي او که د طب والی د طب کتاب دی راوژباړي اکثره ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند دي مثلا یو کس د ادبیاتو والی دی هغه د طب کتاب راوژباړي دا څومره زیان رسوي ژباړي ته
په ژباړه کې به تر ټولو مهم فکتور شي د مسلکی توپ دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم ملوستي دي زما چې کوم کې ژبنه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیستل ژوند خوش باړم نه مثلا ترتیب خبر او کله که زه اوس یو تیبي کتاب پیدا کوم او ویش باړم شاید الفاظ چې دلته لیکل شوی دي زه هو به ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینی اصطلاحات دي ځینی خبرې دي ځینی جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روان او جمله بندی کوم څه خل چې په مسله کې پکار دي زه خپل سیاسي کتابي ډیر روانه ژباړه کولای شم ولی که د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکې زه جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګي کنه لازم هم نه دی چې وشي باید یعنی که د دې دپاره چې مثلا که څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسېږي چې کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده مسلک باندې حاکم یې اوس ته د ژبپوهنې استاد یې تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پې حاکم یې بهرنۍ ژبه پیدا شي ته ډېر روان ترجمه کوې نسبت مانه نسبت یو سیاست پوه نه نسبت یو زراعت پوه نه نسبت یو د طب ډاکټر نه زموږ د طب ډاکټران چې دي مثلا د طبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوست د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د جبا زکام لیکوال دی ور سره بخوانه امیل ته مسلک شو د ود طبي کتاب خوش باڑه کولای شي خو کی بل سړی کوم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چې غي اصطلاحات دي دقیق خپل فرمولی دي مثلا دقیق خپل الفاظ دي دقیق خپل کلمات دي بیخي جلا دي زمونږ د ادبیات او د شان بیخي جلا دي نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره درخ نه لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وه او ستا مسلک نه نو په کار ده چې یو مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه د انجینرۍ کتابونه یې وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته طب نه چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل ډېره مننه
شفیولاتاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري هغوی ته تاند څنګه ور معرفي کوي
ډیره مننه استاده تاند یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لاره پښتونخوا باجوړ کې او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن نه 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو ما هغه چې پاگا وقت ڈاکٹر ذاکر نائک پیس چینل نو پا تلویزیون نو شورات لے منگا داغ کتابوں نے پیدا کر داغ کے سٹ سیڑیا نے او پش باڑم شروع کر لومڑی زل دپارا پا افغانستان کی ڈیموکریسی پر اتک سرا لومڑنے کا زو استاد اجمل خکل چې د ذاکر نایک دو کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خبرندوی بنسټم کې خود مومند خبرندوی ټولن او د ماغې ټولن په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې خبرندوی ټولنې کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي اوس هغه دی د کتابونو لړۍ ماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسو مخکې لدی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای هغه وخت تاسو لیک کوو که نه دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډېر کم مې کوو استاد هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو په هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو چې هغه وخت کې مجلې بزدیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله به مې زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کم یو ډول دام ښه شوله د هغوی دپاره دود شوله او ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغې دېځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله او یو نیم شعر یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله هغوی به یو نیمه مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوس هم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړه ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم. استاده زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله افغان اجایي بهیر زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې او زما په تخلص نه و هغه وخت کې او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت او ما ته ویل تاند نو د تخلص فرهاد صاحب راکړې.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تان شوم استاد.
تان صاحب تاسو خوشباړې ډېرې کړې دي ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نو تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه ناول دا دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوي دي؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دي څلور ناولونه دي یو شعري ټولګه ده یو وړې وړې ټوټې دي مثلا تاو ګټل ناول شین ستوري زندۍ خو زما دادای مرک دالانا چاپ دی او شیری ټولګا دشا مزړه او ټوټی چی دی هغه خزا مینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې موږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته یې ډېر کار وکړو په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
زموږ اورېدونکي به مثبته لوسه کوي چې د تانسب شعر واوري.
خپری رنگونه دی مخونه دی
پر خپری رنگونه
پر خپری رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی پر خپری رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دی مخونه دی او سترګې اننګي شونډې څوایي سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واه دا په یاد زما ډېر نه دی زده
ډېر مننه تانسب تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډېر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دا غینه علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما را وژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ دغه سی معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
خا تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړی وکړی کنه بس سم دغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکې ویل چې زما سره مينو د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مينو او بل لاله ته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دې چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې باندې لیک کړه دې
استاد په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک یو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدل استاد او د سیال صاحب سره غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه ده نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پریدي چاته سپاري ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو سره کړه ډمه یې راته ویلې ډمې تخلص یې راته او وایي ګلنار بیګم به دومره عجز روانه وه چې چادري به د سر نه لرې کوله او چپړې به سلیرې ساده د پایزار چې پلاستیکي دا به شلېدلې او پخې به د خاورو ډکې وي یو جوړ چشمې وي چې غازي سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه مخه په سترګې وي دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي نو پښتو ماله پښتنو ماله هېڅ رانه کړه ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړ او لا هم په دې لاره کې لګیا یم ستړی نه یم او خدای دې غوړ زرا ولې چې دا مو چې څه لیکلې دي او څه ژباړلې دي دا غنه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګیسته عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستي وخت شعوري شي بس دا زما د فر بیا سي
اولادونه دې غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوند شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي به حق دي
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. له یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او له بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیچې چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلی عمر څو کاله نه یې؟ میرمنې وخندل، نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې؟ نه پوهېږم. څو کاله نه وې چې واده دې وکړ؟ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم؟ هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لرې؟ هو، ډېر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډېره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سږکال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوی؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو، همدا سه کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي، چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږدو مردې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند ژواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته پرې غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا ته وا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره، له هر یوی ماشوم د خاده شی بش وهیره د پلار په دی ناڅا په غوسه ټول حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوخ کو نه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تا ویرگ دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تا می اگور ما پریگ دا تیار پا کور که مرا و لسپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادو دا چی سور اور ده غزب دی را تاو شوی لوجود دا سڑی پا غصه اویل چی مکا و خبری ترخی پا ما لگیگی کوی هم گوڑی شکری بدبختی چه دا هر زلی اولاد زیگوی لور وی و سوای پا دی کور که با میچه سکون سرور وی که دا زلی دی لور و زیگوالی بیاد وجنم که دا زلی دی لور و زیگوالی بیاد وجنم که طول عالم خبر هم شی پس پین سبا دی وجنم مرمنی خلاب رانیست پا دیری آجزی آوازی لون پا اوخ کو سرپ و وینوی سلگی تا چوائی توبه و باس کفر غگوی دا چوائی توبه و باس کفر غگوی کارون دی تقدیر دی تی چنگ بدلوی کلور وی و کزوی وی دا لال خواد آلی دی مرغان دی دا جنت دا ما خامونو دی و گی دی سڑی پا مخ ورو وشت سپیر دا غزب وی پریگ دا فلسفی دی را تا مخ آیا دب دازلی در نزوی غوار ما نغوار ما لور کن پر زای دا قبر بدی زای وی سور تنور سڑی لکور اوت لکسر لمبا دا اور شپگ لون غیگ تاو دی پا جڑال یوی مور سلگمو دو روست جوڑ دا دلو میدان پا مخ که ده سڑی و ناشنا غند جهان سلگمو دو روست جوڑ دا دلو میدان پا مخ که ده سڑی و ناشنا غند جهان هم وگه ده هم تگه نو بشت نمڑی پا پوی زولنی دی پا لاسونو که کڑی دو او سمندرونا پا چپو دی پا غوغا ووی دروازی دی سرطول خوا پا خوا سڑی و روان کڑ ملائکو دو دوزخ پا تنزی ورتوی چشی هدون بده یخ اوله دروازه ورته پرانسته چې درومه اوله دروازه ورته پرانسته چې درومه کډیر لتند مرینو لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خواته روان شو لناکامه اخیستی لانو د دوزخ په لو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه پا دی دوزخی شپا که لکه پڑک دو نور پیدا شوا پا مینه ای لدزینی راتاوی کده منگولی ملائکو دو دوزخ تای هم خی وکده کنزلی دا چوک دی چه زما بابا دی بوزی جهنم تا دا چوک دی چه زما بابا دی بوزی جهنم تا دا زبیایم جنت لرا گلونو و شبنم تا ملائکو لماشومی نسڑه پا زور خلاص کرد روان یه دا دویم دروازی پا طرف خاص کرد ملائکو له ماشومی نسړی په زور خلاص کړ روانی د دویم دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅا په دویمه دروازه هم ورته واشوه لناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غیږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملائکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې لنازه غوسه وکړه دا چیرې کېدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار وران ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغزه به شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اوم لور شي سحر دے خوگ ازان پا ترنم باندی روان دے سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکلی زرغونه دی شلمنا پا خی خایست لور لکا دا سرو گلون ونا کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا د خکل جنتی لونو په مینه نه مړیږي سړی لا سړی شو سړی توپ باندې پوهیږي.